تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
لوستونکو سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو په مجلس کې د کنتاکی د ایالت نه د جمهوریت غوښتونکو د اکثریتي ګوند غړي او د استازو د مجلس د حکومتي چارو د څار د کمیټې رئیس جیمز کومر د شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې له افغانستان نه به د امریکایي عسکرو راوستلو په باب د نوموړي په وینا د جمهور رئیس د فاجعې نه ډکې انخلاب په اړه یوه استماعیه غونډه راوبلي. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د رپورټ له مخې کومر اعلان وکړ چې له ښاغلي بایډن نه به په دې اړه حتماً تپوس وشي. افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر او د دوحه د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هغه پر خلاف د پاکستان پخوانی جمهور رئیس آصف زرداری د څرګندونو په ځواب کې نوموړي ته د مستر 10% یا ښاغلي 10% خطاب وکړ او ویل چې زه د چا استازیتوب نه کوم. خلیلزاد د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د پاکستان د درېو غټو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزو په باب ما صرف خپل صادقانه نظر څرګند کړو. زرداری په یوې مرکې کې خلیلزاد ته د یو مشهور نوکر او ایجنټ خطاب کړو. تاسې له امریکا غږ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د هند پارلمان یو پخوانی غړی عتیق احمد چې د اختطاف په تور په حبس محکوم شو پرون د یکشنبه په ورځ له خپل ورور سره یو ځای د پولیسو په موجودیت کې په عام محضر کې وویشتل شو او وژل شو. پولیس وایي چې د هند پارلمان دغه پخوانی غړی د صحي معاینې لپاره انتقاله و چې د تلویزیون له لارې جریان مستقیما خپرېده. په آنلاین ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې یو کس په عتیق احمد باندې ډزې کوي او لډز وروسته د هغه پګړۍ پاشل کیږي او پر ځمکه لویږي. د عتیق احمد رول اشرف احمد هم څو شېبې وروسته وویشتل شو او وژل شو. په ویډیو کې لیدل کیږي په داسې حال کې چې مړی پر ځمکه پراته دي بیا هم پرې یو وسلوال ډزې کوي. لال آباد د ښار پولیس وایي چې درې کسانې د دې قضیې په ارتباط نیولې دي. عتیق احمد د 2004 میلادي کال نه تر 2009 میلادي کال پورې د هند پارلمان غړی و. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې د هند حکومت یو ځل بیا د هغه هیواد د پنجاب په صوبه کې بلتون غوښتونکو سیکانو د تحریک د راژوندي کېدو له امله په اندېښنه کې دی. ورځپاڼه وایي که څه هم چې پولیس له څو اونیو راهیسې د بلتون غوښتونکو سیکانو د مشر امرت پال سنگ د نیولو په لټه کې دي او خبریالانو یې ټول حرکات ثبت کړي خو بیا هم پولیسو ونشو کولی چې ونیسي. زمنګاګ له واشنگتن نوره له سودان نه را رسیدلی مطبوعاتي رپورټونه وایي دوه غلي مډلو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې شاوخوا 55 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل شوي. یو ګڼ شمېر ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. عیني شاهدان ویل چې په خرطوم او د سودان په جنوب کې واقع په څو نورو خرونو کې په مسلسله توګه د ټوپکو د ډزو او چاودنو آوازونه اورېدل کیږي او جټ الوتکه په فضا کې پروازونه کوي. ویل کېږي چې د شک لاندې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسلوالو د یکشنبه په ورځ په سوریه کې لږ تر لږه 26 کسان وژلي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار دفتر چې مرکز یې په لندن کې دی د عین شاهدانو له قوله رپورټ ورکړ چې وژل شوو کسانو د حما په ختیځ ښار په یوې بیدیا کې ټروفلونه لټول. سوریه کې د بشري حقوقو د څار د دفتر د معلوماتو له مخې په وژل شوو 26 کسانو کې 10 کسه د سوریې د رژیم طرفدار وسلوال هم شامل وو. د یکشنبه په شپه د متحده ایالاتو د الاباما د ایالت د ډیډویل په ښار کې د یو 14 کلن ماشوم د زیږیدو د کلیزې په مراسمو کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې څلور کسان ووژل شو او یو ګڼ شمېر نور ټپیان شو. د الاباما پولیس وایي چې د دغې حملې وجه نه ده څرګنده. له بلې خوا پرون د یکشنبه په ورځ د کنټاکی ایالت د لوزویل په ښارګوټي کې هم د یو ټوپکوالا په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د اندونیزیا د پاپا په ولایت کې پرون د یکشنبه په ورځ بلتون غوښتونکو وسلوالو د اندونیزیا د پوځ پر عسکرو هغه وخت د ټوپکو ډزې وکړې چې د نیوزیلاند د یو برمته شوي پیلوټ د راخلاصولو هڅه کوله. شپږ کسان په ډزو کې وژل شو او دیرش تنه ټپیان شو. د چک د جمهوریت په پایتخت پراګ کې پرون یکشنبه په ورځ هم د دویم ځل لپاره په زرهاو خلک د حکومت په خلاف د احتجاجي مظاهرې لپاره سړکونو ته راوتلي وو. دا احتجاجي مارچ د یو نوي سیاسي ګوند چې د پی آر او په مخفف نوم شهرت لري او د غربت د محو کولو پر خلاف مبارزه کې ترتیب شوی وو. د چیلی او تابا چې متحده ایالات ته په سفر راغلی وو په روغتون کې بستري شوی. د ډاکټرانو په وینا د برډ فلو یا د مرغانو د فلو په ناروغۍ اخته دی. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره په 1999 کې کش شو. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون 2 شپېتو نه 4 شپېتو کلونو ته د تقاعد د سن د لوړولو پر خلاف د ولسي مظاهرو سره سره شنبه په ورځ نوموړی قانون توشیح کړ. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو له امریکا غږ واشنگتن نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لمړی رپورت ته
سینې سرچینې وایي چې ټاکل شوی پاکستان شاردافر عبد الرحمن نظامانی به د نږدې 4.5 میاشتو وروسته در رواني اونې تر پای کابل تستون شي. دغه سرچینو د معلوماتو لمخې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پریکړه طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنې لمخې وکړه. اکرام شینواری رپورت را لېږلی.
پاکستان کې ځینې سرچینې وایي چې ټاکل شوی افغانستان کې د پاکستان شر جعفر او عبد الرحمن نظامانی به د کوچنی خسر د پیل د مخه او د رواني اونۍ تر پای بیرته کابل ته ستون شي. دغه سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت کابل ته د خپل شر جعفر او عبد الرحمن نظامانی د سنیدو پریکړه د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د غوښتنې له مخې کړې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د شنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر بلاول بټور زرداری او د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی خامتکی ترمن د ټلیفون له لارې د خبرو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مسؤل وایند احمد زیا تکل هم د دغو ټلیفوني خبرو په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې دواړو چارواکو په شمیر مهمو سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي مسلو خبرې کړې.
محترم متکی صاحب له نوموړي غوښتنه تر سره کړه چې د نیکمرغه کښنه اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشی کړي تر څو هغوی وکړي سی اختر په کور تیر کړی. باید وویل شي چې د اسلامي امارت لرا تک سره د افغان بندیانو د خلاصون او افغانستان تر داستنولو بهر جریان لري او په دغه برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کراچی کې جنرال کنسولګری ته ځانګړي هدایت تر سره کړی دي.
خغری تکل ویل چې پاکستان له زندانونو څخه د افغان بندیانو خوشی کېدو بهیر روان دی او تر اوسه له 2000 زیات افغانان د پاکستان له زندانونو خوشی شوي او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په مصرف وطن ته په سړیدو کې ورسره مرسته شوې ده.
د پاکستان شر جعفر او عبد الرحمن نظامانی د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 2 کابل کې د پاکستان په سفارت باندې د وسلوال برید وروسته چې مسؤلیت یې دایښ په غاړه اخیستی و. دغه سفارت یو ساتونکی په کتاب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا اسلام باته وختل شوی وو. په دې شاوخوا 4.5 میاشتو کې په کابل کې د پاکستان سفارت د ټیټ رتبه پاکستاني ډیپلوماټان لخوا اداره کېده. د سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان کابل ته د عبد الرحمن نظامانی سلیدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې د پرمختګ په معنا ګڼي او وایي چې د پاکستان لخوا د دې پریکړې د مخه د طالبانو د حکومت او پاکستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د فعالیتونو په ګډون په یو لړ مسلو تیره میاشت په کابل او اسلام آباد کې خبرې شوې وې. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه احمد سیدی امریکا غږ ته ویل چې پاکستان هڅه کوي د تاریخي طالبان پاکستان د ډلې په کنټرولولو کې د طالبانو د حکومت ملاتړ ترلاسه کړي.
وړي چې افغانستان کې طالبان پاکستان ته حمایت ونه کړي، پاس ونه کړي، کومک ونه کړي، د پاکستان د عملیاتو نه هم دفاع وکړي. اما سفیر پاکستان 2 ورځې مخکې کابل ته رسیدلی بلاول بوتو او امیر خان متقی پرون خبرې کړې. اما معلومات به دا ده چې وړي چې امیر خان متقی په پاکستان کې سفر وکړي.
د سیاسي چارو بل کارپو عزیز مارش امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې کسان پاکستان د افغانستان په اړه د ډېرې اوږدې مودې راهیسې یو ځانګړي ستراتیژي تعقیبوي او د دغې ستراتیژۍ له مخې کابل سره خپل چلند تنظیموي. خو ښاغلي مارش کابل ته د پاکستان د سفارت د شر جعفر سنیدل هم پاکستان او هم افغانستان ته ګټور اقدام ګڼي.
په اوسني حالت کې چې پاکستان او د امارت اسلامي طالبان په رسمیت هم نه دي پیژندلي، نو که داسې کړنه کوي کوم ستونزه په نړیواله کچه ورته نه ایجادېږي. اما داسې پاکستان ډېر تنګ تنګ روابط له طالبانو سره لري او له ډېر لوی یو په ګاونډتوب کې یو لوی مرز حمله افغانستان سره لري، نو په دې وجه باندې کې دوی ډیپلوماتیکې اړیکې سره ولری او خپل سفارت پرانیسي همیش لپاره، نو دا د افغانستان په ګټه ده. ځکه هلته ډېر کډوال هم ځوان کوي او سوداګري چارې هم د پاکستان سره زیاتې دي. او بله خواته د مال اسلامي سفارت هم په پاکستان کې فعالیت لري، نو دا د ملت په ګټه باندې ده تقریبا د ویزو د نورو مسایلو لپاره.
همداشان عزیز ماری جوی چې د پاکستان لخوا له کابل څخه اسلام آباد ته د خپل شارجاپیر د غوښتلو مسله یوه سیاسي مسله وه، او پاکستان غوښتل چې افغانستان کې د داعش شتون او د دغې ډلې ګواښونو ته د نړۍ پام واړي، او دا وښي چې پاکستان د تروریستي ډلو تر ګواښ لاندې دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ افغانستان په اړه د بحث لپاره د سیمې هوادونو ته تللی، یو شمېر بنسټونه او افراد د ویسټ د سفرونو په څرنګوالي نیوکې لري. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف وایي د افغانستان په اړه د ټام ویسټ په دې غونډه کې باید میرمنې معترضین او د قربانیانو کورنۍ څنډې ته نه شي. نور حال په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو پر هغو ستونزو بحث کړی دی چې پر افغانستان د اقتصادي بندیزونو له امله رامنځته شوی دی. ویس تر دې مخکې ویلي و چې په دوحه کې له یو شمېر افغان سیاسي څیرو او د مدني ټولنې له غړو سره کتلی دی، خو په دې وروستیو کې د امریکا د ځانګړي استازي په سفرونو باندې نیوکې زیاتې شوی دی. د افغانستان د معترضو میرمن ائتلاف په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي فکر تر سر لیک لاندې پر یوې غونډه نیوکه کړې ده، او ویلي دي چې یاده غونډه کې ټولو په یو غږ له طالبانو سره د تعامل او خبرو غوښتنه کړې، او له طالبانو سره یې له هر ډول وسله والی مبارزې سره مخالفت کړی.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د میرمنو، فعالینو او د پخوانیو پوځیانو په شمول د امریکا د همکارانو او شریکانو، مخالفانو او منتقدینو د نیونو، زوراونو او واژونو راپورونه رسیږي. د افغانستان خلک له لوږې، فقر او بدبختۍ سره چې یوازې طالبان عاملین دي لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د معترضو میرمن ائتلاف له ټام ویس او د افغانستان له نورو نړیوالو شریکانو غوښتي دي چې څنډې ته شوي میرمنې، معترضین، قومي ډلې د افغانستان د برخلیک په اړه له خبرو څخه حذف نه کړي او د بې عدالتۍ او ځورونو لامل نشي.
د افغانستان په چارو کې د امریکا استازي ټام ویس که په احتیا غواړي د افغانستان لهجه د خبرو اترو او د سولهمیزو لار نه حل کړي، نو بلان ته پکار ده چې اغېزمن چارواکو سره د اغېز خواوو سره بده کتنې وکړي، نه داسې له هغه کسانو سره چې افغانستان په کشالو کې هېڅ اغېز نه لري. د بېلګې په توګه له طالبانو سره باید وګوري، د مخالفو جناو سره باید وګوري، او همداسې اغېزمن سیاسون چې په بهر کې میشت دي له دوی سره وګوري.
د چارو ځینې نور کارپوهان وایي پکار ده چې د سیمې هیوادونو او له بېلابېلو افغانانو سره د ټام ویس د لیدو کاتو پایلو ته صبر وشي.
که بالاخره امریکا افغانانو ته غوږ ونیشي او کوم دریچې غواړي په راتلونکي کې د افغانستان په خاطر ونیسي، دا د افغانانو د مشورې، اندېښنې او د غوښتنو په خاطر باندې وي، دا به ډېره ښه وي. او که دا صرف د وخت د تېرولو په خاطر وي او د وخت اخیستلو په خاطر وي، ځکه چې د امریکا لپاره اوس افغانستان شل لومړیتوب نه لري، د اوکراین او نور مسلو ته مهمتره وي فکر کومه چې بیا نو دا صرف یو سیاسي وخت او د افغانستان لپاره هېڅ نه وګټه نه لري.
بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیسون چې اوس مهال له بهر څخه فعالیت کوي په یوې اعلامیې کې لیکلي چې طالبانو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې پراخې کړې دي. دا کمیسون وایي طالبانو د پروان ولایت د سالنګ او د پنجشیر د شتون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د آزادۍ جبهې د یو شمېر غړو تر وژل کېدو 15 ورځې وروسته د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او د هغوی د ښخولو مخه یې نیولې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له هغه بنسټونو چې د نړۍ سیمه او افغانستان په کچه د نړیوالو بشري حقوقو د ملاتړ برخه کې ماموریت لري، غواړي چې په خپلو غبرګونونو سره په عاجله جدي او اغیزناکه توګه د ملکی بې دفاع خلکو د حقوقو د نقض کېدو مخه ونیسي.
طالبانو تر دا مهاله د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ازادۍ په نوم جبهې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې د اکمل امیری په ګډون و مخالفین د پنجشیر او پروان ولایت ترمنځ سیمه کې وژلي دي. طالبانو همدارنګه څو ځله ویلي دي چې هغوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقوقو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو قرب دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان تو وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د سودان د پلازمینی خرطوم په شمال کې د پوز او چټک ملاتړ په نوم ځواکونو ترمنځ نن د دویم ورځې لپاره هم جګړه روانه وه. په سودان کې صحیح چارواکو د 350 ملکی وګړو د وجل کېدو او شاوخوا 300 ملکی خلکو او جنگیالو د ټپ کېدو خبر ورکړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په شمول یو شمېر هیوادونو په سودان کې جګړې په حق له اندېښنه خولې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خرطوم له شمالي برخو نه داسې انزورونه ترلاسه شوي چې په خار کې د دوهمې ورځې لپاره د جګړې ښکارندوی کوي. په دې ویډیوګانو کې لورای په اسمانونو کې لوګي ښکاری او د سپکو او درنو وسلو غږونه اوریدل کیږي.
پرون سهار شاوخوا 9 بجې داسې غږ شو لکه تندر چې وي. موږ له خوبه راویښ شو او بهر ووتو. موږ کتل چې جنگي الوتکې وي او د ډزو غږونه. دلته ډیره ګډوډي روانه ده، هرې خوا لوګي دي.
په سیمه کې روغتیایي ادارې وایي چې په دغو نښتو کې 55 ملکی وګړي وژل شوي او شاوخوا 600 ملکی وګړي او جنگیالان ټپي شوي دي. په دغه هیواد کې د ډاکټرانو یوې ادارې ویلي چې داسې انګیرل کیږي چې د ملکی وګړو د وژل کېدو سربیره د سیالو ځواکونو په منځ کې هم په لسګونو کسان وژل شوي دي. په همدې حال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبري غونډه کې د سودان حالات نازک وبلل.
په خرطوم کې مهم اړخونه څو نه وړاندې د ملکی حکومت د انتقال سرنګوالي په اړه یوې ډېرې مهمې هوکړې ته رسیدلی وو او په دې برخه کې یو رښتینی پرمختګ شوی و. ما یو څو ورځې وړاندې په همدې موضوع له جنرال برهان سره خبرې وکړې. دا یو نازک حالت دی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر سربیره د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم ویلي چې د سودان د جګړې په اړه اندېښمن دی او د سولې او سوکالۍ لپاره دعا کوي.
سیګو کوم پرسکوپاسیون لی اوینیمنتی کی سی استانو وریفیکاندو ان سودان.
زه په سودان کې پیښو ته اندېښمن یم. زه لا د پخوانه د سودانیانو سره یم چې لا دم ستړي دي. زه دعا کوم چې دوی خپل وسلې کېږدي او دا خبرې ترې بریالۍ شي څو موږ په ګډه د سولې او اتفاق لاره بیا خپله کړو.
په سودان کې د شنبه په ورځ جنرال عبدالفتاح البرهان ته د وفادار اردو او د چټک ملاتړ ځواکونو آر اس اف ترمنځ جګړه پیل شوه. محمد حمدان داګالو چې د همدتی په نوم هم پیژندل کیږي د چټک ملاتړ نیمه پوځي ځواک مشري کوي. همدتی په خوا د اوخانو سوداګرو خو په تیرو لسو کلونو کې د خپل هیواد په ناکراره سیاست کې مهم رول لوبولی دی. هغه سیاسي ګوندونو چې مخکې د سودان له پوز او دغه هیواد له ملیشو سره د واک د ویش تړون لاسلیک کړی و لښکېلو ډلو غوښتي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د بندېدو غږ کړی او له سودانیانو یې غوښتي چې له سیاسي حکمت او تعقل څخه کار واخلي. احسان لاریوزی، امریکا غگ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 12590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د پاکستان په ملي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون جګورنې غورزنګ یو مخکښ غړي علي وزیر د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکې کې ویلي که د پاکستان حکومت بیا د دوی په سیمو کې عملیات پیل کړل نو د حکومتي اتحاد نه به اپوزیشن ته لاړ شي. خدای نور ناصر د علي وزیر سره مرکه کړې، تصدیق راوړو.
وزیرستانونو ته راځم، په وزیرستانونو کې حالات څنګه دي؟ زه ګورم مشګورو په دې پښتونخوا کې اوس د نامنی پیښې زیاتې شوي دي، ترهګری بیل بیل پیښې کېږي. خو خپله تاسو د جنوبي وزیرستان د خلکو استازی یاست، شاید تاسو ته به ډېر معلومات وي څه روان دي هلته.
داسې دي چې د وزیرستان د حالاتو خو څو اړخونه وو. یو دا و چې په افغانستان باندې چې کله د امریکې اټیک وشو نو د خلک راغلل دلته وزیرستان ته، بیا په وزیرستان کې یو پوزیشن اختیار شه، هلته د جنګونو د اپریشنونو د دیشي جوړپونو دا یو پوزیشن اختیار شه. هغې نه پس بیا اپریشنونه سټارټ شول په لوی سطح باندې، زر اعزه برای نجات دغه چې کوم کشول، په دې کې خلک ته دوی دو دا وویلل چې دا خلک د انډیا ایجنټ دي، دا خلک د امریکې ایجنټ دي، او دا خلک د افغانستان نه پیسې ورته رادرومي. او دغه خلک بیا مونږ خلکو ته وویل چې تاسو به تیار شي، کورونه پرېږدي او تاسو د دې ځاین آی ډی پی شي لاړ شي. نو خلک ورسره لاړل، خو عادي دا کورونه برباد شول، بازارونه لوټ شول، کورونه لوټ شول او مسمار شول،
شهرونه ختم شول،
شهرونه ختم کړل. دغه خلک بیا چې کوم اپریشن وشه د دغه څه حصہ افغانستان ته لاړل. دغه خلک څنګه څه پراته هم په دغرونو په شاوخوا کې. بیا چې کله د امریکې دا ویډرا اعلان وکړ، د افغانستان د وتلو اعلان وکړ، بیا د اشرف غنی د رژیم در پرې وتلو، هغې نه پس بیا د خلکو په افغانستان کې چې امارت اسلامي حکومت راغی، پاکستان بیا د دې خلکو سره مذاکرات وکړل. نو دا د مذاکرات په کوم وفدونه جرګې چې لاړل هغې په وخت کې دی دران ناتل، او هغې کې دې د پارلیمان او پاکستان کوم په اعتماد کې نه و اخیسته. ایون موږ دا هم مارو چې جنرل فیض به جی ایچ کیو هم په دې نه خبره کړې.
نه، تاسو وایئ چې دوی راوستل په لوی لاس دلته راوستل؟
بالکل، په یوه مصوبات تحت یې راوستل، دلته یې راوستل، او دلته بالکل دوی ته د خپل خپل ځایان ور وسپارل شول. بلکې زه دا وایم چې اوس کېدی شي د خپل وطن نه اوس دوی دې داسې وي هم کنه چې نور مخته تللي، ځکه چې د دنیا نه هغه چې دیدو د معیشت په سنبال کړی وو، دیدو به د خپل فوجي ادارې په ساتلې، یا د پاکستان ریاست ته به د کرې په حیثیت باندې د ته کومه کریا راتلله، نو هغه شیان اوس نشته ورسره. یو دا خبره ده. بل داسې دي چې په ابتدا کې چې د پاکستان او د پښتنو کوم یو نږدېوالی و، کوم شرکت و سره، یا کوم د ریاست په حواله سره د پښتنو د یو ریاست په حیثیت توقعات و، هغه شی نه شو پاتې. اوس د پاکستان د اپریشنونو د بیکوره کولو د دومره تکلیفاتو او دا شی بالکل میدان ته راوتل او ښکارېدل د پښتنو اوس د پاکستان په منځ کې ډېر لوی خلا ده.
او که دغه اوس عملیات پیلېږي تاسو په حکومت کې یاست، نو ستاسو غبرګون به ورته څه وي؟
ما هم بالکل دا کوشش ما دا کړی و چې ما ویل چې دا خوځې خبرې ته پرې نه شوم. پرون سینټر مشتاق هم خبره وکړه خو هغه کله داد نو د ما په موقع باندې دیدی پوی دی، نو کوشش بیا دا کو چې موقع په موقع ماته نه کړه را. نو دا بالکل واضح دی، په دې دی زه واضح کوم. هغې نه پس داسې دي هم که نه چې بالکل زه په خپله لاره کې آزاد ممبر په حیثیت باندې دا څه کمپرومایز په حیثیت کې چې ته وایي چې ما به څه کمپرومایز چې د حکومت سره د مفاداتو په بنیادو باندې داسې هیڅ خبره نشته چې ما مفادات د نه غوښتي وي. زه به بالکل راولاړ شم په دوه قدمه کې اپوزیشن بینچونه دي غلطه به زه خپله کرسي او دغه شي سنبال کړم په اپوزیشن کې به کښېنم.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا په میشیګن ایالت کې د یو لرغونی جماعت د جوړېدو 15 اتیا کلیزه ومنځل شو. د جربن په سیمه کې د امریکایي مسلمانانو د ټولنې د جماعت د امریکا په زړو جماعتونو کې شمیرل کیږي. پام وکړئ د رپورټ ته.
په اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو کې په لاؤډ سپیکرونو کې د اذانونو کول یو عادي چاره ده، مګر په امریکا کې بیا داسې نه ده. خو د میشیګن د ایالت د ډربن سیمې جماعت د 1980 لسیزې را په دې خوا په لاؤډ سپیکر کې اذان کوي.
هغه مسلمانان چې په هایلند پارک کې اوسېدل د فورد د موټر جوړولو له کمپنۍ سره کار کوه، نو هغوی د ډیر بورن سیمې ته راغلل او د عبادت لپاره یې ځای ته اړتیا لرله. دوی د دې جومات لومړی پور په 1930 کال کې آباد کړ.
په لومړي سر کې د دې جومات ساختمان ساده و، مګر د بیا رغونو نه وروسته اوس څو پوړونه لري چې په یو وخت کې تر 2000 پورې کسان پکې عبادت کولی شي. په دې جومات کې د نورو ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم ځای نشته دی. د جماعت اکثره عربی الاصل امریکایي مسلمانان ورزي، خو د افریقا او آسیا مسلمانان هم باید ورزي.
تاسو دلته د هر نسل خلک لیدلای شئ. دلته نوی راغلی مسلمان کډوال هم ویني او داسې کسان هم شته چې له کلونو کلونو راهیسې دلته ژوند کوي.
د میشیګن د ډربن سیمې اکثره مسلمانان د نورو ملکونو نه ورغلي دي او دې جماعت کې د عبادت سره سره نور ټولنیز فعالیتونه هم ترسره کوي.
د جماعت چار پیر همیش مسلمانان د خپل ژوند د هر ضرورت او بختیار لپاره جماعت مراجعه کوي. دوی خپل غونډې او ټولنیز مجلسونه هم دلته جوړوي. د بچیانو لپاره د دیني زده کړو لپاره راځي او که څه مرسته په کار وي نو جماعت سره اړیکې نیسي.
په دې جماعت کې د ټولو نه مصروفه میاشت د روژې میاشت وي. دلته خلک د روژه ماتي، تراوی او نور فرایزو او عبادتونو د لپاره غونډيږي چې دې کې ډېر ځوانان برخه اخلي.
موږ وړه ماشومان لرو چې قران کریم یې حفظ کړی دی. دوی د روژې په میاشت کې دلته راځي او د قرات سیالۍ هم سره کوي.
د ډربن د جماعت اوس غواړي یو جمنازیم هم جوړ کړي چې خلک ورنه د خپلو ورزشي او سالمو بوختیاو لپاره کار واخلي.
موږ چې زموږ ځوانان هم دلته خپل ځان ته د علاقې وړ امکانات ولري، دوی به اوس یوازې د لمانځه لپاره دلته نه راځي، بلکې د ورزش او تفریح لپاره به هم راځي.
دا جماعت د میشیګن په هغې سیمه کې دی چې د نفوس په اساس اووم مقام لري او د 2020 کال په انتخاباتو کې د عبدالله حمود په نوم یو مسلمان پکې په لومړي ځل ښاروال ټاکل شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.